د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د مونشان په کلنۍ امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره نن جرمني ته ولاړ. د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ستایلی چې د هند ممبئی ښار د خونړیو حملو مشکوک ترایې په بند محکوم کړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په لیبیا کې د اوږدمهاله اور بند غوښتنه کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د مونشن په کلنۍ امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره نن جرمني ته ولاړ. د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر غنی به چې یو دولتي پلاوی ورسره په دې سفر کې ملګرتیا کوي. د مونشن د شپږ پنځوسم امنیتي کانفرنس په څنډو کې د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره جلا غونډې ولري او په افغانستان کې د سولې او امنیتي مسئلو په اړه به خبرې وکړي. د مونشن سګنۍ امنیتي کانفرنس سبا پیلېږي او دوه ورځې به دوام وکړي. د ناتو دفاع وزیران او د هغو شریکانو په بروکسل کې د غوث ملاتړ له ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان په اړه غونډه لري. په ناتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو دایمي استازي کې بیل هرسن ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید د افغانستان له حکومت او نورو افغانانو سره د سولې خبرو ته چمتووالی وښيي. موږ هیله منو چې د سولې داسې موافقه ولرو چې د بین الافغاني ډیالوګ پروسه پکې شامل شي. د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به د هغو نورو هیوادونو دفاع وزیران هم چې د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري برخه واخلي. په دې غونډه کې د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد، د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قوماندان جنرال سکاټ میلر او د افغانستان لپاره د ناتو ملکي استازی نیکولاس کې هم ګډون کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ښایي نن د جنجالي رایو د سمپلونو د تفتیش بهیر پیل کړي. د کمیسیون پرون هم ورته ژمنه کړې وه، خو بیا د ورځې په وروستیو کې وویل چې د سمپلونو د اخیستلو د څرنګوالي په برخه کې د ابهاماتو له امله دا بهیر وځنډید. پرون د بهیر تر ځنډیدو مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل
دغه تر ډېره بریده پورې د فیصلې په مرکزي دفتر پورې اړوند دي. اما کېدای شي چې موږ په یو ویشت ولایتونو کې تقریبا چې موږ تفتیش به شماري تر سره کو.
د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون د فیصلې پر اساس د 120,000 مشکوکو رایو 10% او له وخته بهر د 102,000 رایو 15% د سمپل یا نمونې په توګه اخیستل کیږي او له هغې وروسته تفتیش کیږي. د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون د فیصلې پر بنسټ د جنجالي رایو د سمپلونو له تفتیش او بیا شمیرنې وروسته که چیرته 15% یې ټاکل شوي انتخاباتي معیارونه پوره کړي نو معتبر ګڼل کیږي، او که چیرته معیارونه پوره نه کړي نو ټول جنجالي رایې به له سره تفتیش او یا وشمیرل شي. د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ستایلی چې د هند ممبئی ښار د خونړیو حملو مشکوک ترایې په بند محکوم کړی دی. په لاهور کې د تروریزم ضد محکمې پرون چهارشنبه د لشکر طیبه سخت دریځې ډلې مشر حافظ سعید د تروریزم د مالي تمویل په دوو قضیو کې پر 11 کالو بند او 10,000 روپیو چې څه کم 200 امریکایي ډالره کېږي نقدي جریمې محکوم کړ. محکمې بل تورن د سعید نژدې همکار مالک ظفر اقبال ته هم ورته سزا واوروله. سعید مدافع وکیل عمران گل د فرانسې خبری آژانس ته وویل چې ماکل له یوې ممنوعات وروسته ډلې سره په لاس لرلو او د غیر قانوني ملکیت په درلودلو مجرم وپیژندل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي آسیا د برخې جک پوډي ډیپلوماټ الیس ویلز په یو ټویټ کې د دغه اقدام هرکلی کړی او ویلي دي چې د حافظ سعید او د هغه د همکار محکومول مخ په وړاندې یو مهم ګام دی چې اخیستل کیږي. هغې ویلي دغه اقدام به له دې سره مرسته وکړي چې د سعید د لشکرې طیبه سخت دریځه ډله د ترسره کړي جرم په خاطر مسؤوله وبلل شي او د پاکستان لپاره به همدا معنا ولري چې دا هیواد تروریزم د مالي تمویل په وړاندې مبارزه کې خپلې نړیوالې ژمنې عملي کوي. سعید تیر کال په جولای میاشت کې ونیول شو او د یوه منل شوي سازمان لپاره د مرستو پر راټولولو تورن شو. هغه ویلي کوم جرم یې نه دی ترسره کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ هغه مهال په یو ټویټ کې د سعید د نیول کېدو هرکلی کړی او ویلي و چې له 10 کلونو پلټنې وروسته بالاخره هغه کس چې ترامپ د ممبئی د تروریستي بریدونو اصلي ترا بلل وباله په پاکستان کې ونیول شو. سعید د لشکر طیبه ډلې چې متحده ایالاتونو او هند دغو حملو مسؤول بللې بنسټ ایښودونکی دی. د ممبئی د 2013 کال په حملو کې د امریکایانو په ګډون 160 کسان وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په لیبیا کې د اوږدمهاله اوربند غوښتنه کوي. روسیې چې د دې شورا دایمي غړی ده د دغه پریکړه لیک ته وروسته له هغې له رایه ورکولو ډډه وکړه چې پر متن اعتراض وکړ. دغه پریکړه لیک چې متن برېتانیا ترتیب کړی له څو اونیو بحثونو او ناندریو وروسته پرون د دې شورا د نورو څوارلسو غړو لخوا تصویب شو. دغه پریکړه لیک تر هر څه مخکې په لیبیا کې له قاعدو شرط پرته پر یوه دوامداره اوربند پر ټینګار سربیره په دې هیواد کې د بهرنیو اجیرو جنګیالیو پر زیاتوالي اندېښنه څرګندوي. روسیې هڅه کړې وه چې په متن کې د بهرنیو اجیرو جنګیالیو پر ځای د بهرني ترهګر وسلوال ولیکل شي. موسکو چې د لیبیا په ختیځ کې د ځواکمن قمندان خلیفه هفتر ملاتړ کوي د ملګرو ملتونو متخصصینو او ډیپلوماتانو تورن کړی چې د روسیې پوځي ټیکهداران د هفتر د لیبیا د ملي پوځ په خوا کې جګړه کوي. هغه پوځ چې د اردن او مصر له ملاتړه برخمن دی او په متحدو عربي اماراتو هم په هوایي برخه کې ملاتړ کوي. روسي چارواکي بیا د لیبیا په کورنۍ جګړه کې چې په 2011 کال له قدرته د پخواني واکمن معمر قذافي تر لری کېدو او د هغه تر وژل کېدو وروسته پیل شوې د مداخلې ادارې رد کړې دي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان روسیه تورنه کړه چې په سوریه کې د دمشق د رژیم په پلوي عام خلک وژني. اردوغان پرون په انقره کې د پارلمان غونډې ته وویل که د دوی پر ځواکونو په سوریه کې هر ځای برید وشو په ټوله سوریه کې به د بشر الاسد رژیم ځواکونه په نښه کړي. موږ دا نیت لرو چې د فبروري تر اخره د سوریې د رژیم ځواکونه د سوچي د سولې تړون ته اړ کړو. یعنې زموږ د څارنې له پوستو باید به هر شهر رنګ شوي، که د هوا له لارې وي، د مځکې له لارې وي، موږ پرته له څه شکه دا اقدام کوو. په سوچي کې په 2013 میلادي کال کې د سوریې، روسیې او ترکیې ترمنځ د اوربند تړون شوی و. روسیې د اردوغان د څرګندونو په ځواب کې انقره تورنه کړې ده چې په ادلیب کې ترهګر نزپي او په دې سیمه کې ترکي ځواکونو وضعیت نور هم کړکېچن کړی دی. خبرنامه له ازادي راډیو واورېدل. که دا ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم واورېدي ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل، د خبرونې ډېره برخه مو موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبرې برخه لرو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په ډېر نږدې کې به ښایي د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې موافقه وشي. رویترز خبري آژانس ته د طالبانو د قطر دفتر ویلي چې د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی، خو په دې برخه کې نور تفصیل نه دی ورکړی. تر دې مخکې د افغانستان او امریکا د حکومتونو چارواکو د سولې په بهیر کې پرمختګونو ته خوشبیني ښودلې وه. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ به د سولې تړون په لنډو ورځو کې لاسلیک شي. د دې شورا د اجرایه بورډ غړي عبدالحکیم مجاهد ازادي راډیو ته وویل
بس معلومیږي چې کیدای شي په دې نږدې کې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ هغه توافقات لاسلیک شي چې د امریکا د نظامي قواو د وتلو په مهالویش په ارتباط باندې دی. او د دې خبر په نسبت باندې د سولې عالي شورا هرکلی وایي.
تر دې مخکې سی ان ان تلویزیون د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې له خبرو د باخبره امریکایي پوځي چارواکو په وینا خبر ورکړی وو چې د ولسمشر ټرمپ اداره هڅې کوي چې له طالبانو سره په لنډ وخت کې حتی د اونۍ تر پایه داسې تړون لاسلیک کړي چې له مخې طالبان دې ته چمتو شي چې شخړې راکمې کړي. په ورته وخت کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکایي چارواکو په وینا چې د نوم له اخیستو یې ډډه کړې ده خبر ورکړی دی چې امریکایي پلاوی چمتو دی چې له طالبانو سره د سولې تړون وکړي، خو شرط دا دی چې طالبان د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د نیویارک ټایمز راپور د سی این این له راپور سره د وخت په حساب توپیر لري. د دې ورځپاڼې د راپور له مخې د سولې تړون به په څو اونیو کې لاسلیک شي. رویټرز بیا په یو ډول د نیویارک ټایمز خبره تایید کړې ده. د آژانس د افغان حکومت د دوو سرچینو او یو غربي ډیپلومات په وینا ویلي دي چې د فبروري تر اخره به له طالبانو سره د سولې تړون وشي. د احتمالي سولې د موافقې د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو بارنټ روبین چې یو وخت د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سلاکار و، د ازادي راډیو ګندهارا ویبپاڼې ته ویلي دي چې د موافقې له لاسلیک سره به طالبان په بشپړه توګه له القاعده سره اړیکې قطع کوي او له داعش سره به جګړه کوي. د ښاغلي روبین په باور د موافقې له مخې به په 115 ورځو کې د امریکایي ځواکونو شمیر په افغانستان کې 8600 ته راکمی شي. امریکا اوس په افغانستان کې شاوخوا 15,000 سرتیری لري. روبین چې وخت په ملګرو ملتو کې هم د امریکا د حکومت سلاکار پات شوی دی زیاتوي چې له طالبانو سره تر موافقه وروسته به په 10 ورځو کې په اوسلو کې بین الافغاني خبري پیل شي. د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبريالانو ته وویل چې ناروی او جرمني دواړو وړاندیز کړی دی چې د افغانانو ترمنځ به د سولې په خبرو کې مرسته وکړي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناتو به د سولې د هڅو حمایت وکړي. موږ په کلکه باور لرو چې د ناتو لپاره تر ټولو غوره دا ده چې د سولې د بهیر او هغو هڅو ملاتړ وکړي چې د افغانستان د کړکیچ لپاره یوې سیاسي حل لارې ته زمینه برابره کړي. موږ به د هغو اقداماتو هرکلی وکړو چې د شخړو د کمېدو باعث کیږي. د ناتو سرمنشي پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې لپاره او د شخړو د کمېدو لپاره خپله وړتیا او اراده څرګنده کړي. د سیشن بی پښپا د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ټلیفون افغان ولسمشر ته د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي د پایداره کموالي په اړه چې په اوربند به بدل شي د پام وړ پرمختګونو خبر ورکړ. اشرف غنی پر دې پرمختګ خوشی څرګنده کړه او ریوټرز اژانس د یو افغان چارواکي په وینا چې د نوم له اخیستو یې ډډه کړې ده خبر ورکړ چې روانه اونۍ به د جرمني په مونشن کې د نړیوال کلنی امنیتي کانفرنس په څنګ کې افغان ولسمشر له مایک پامپیو سره د سولې پر روان بهیر مخامخ په تفصیل خبرې وکړي.
چی خواهش رو چی کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمدن کل تنظیمای زور است جبریز
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
ده ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په څپو کې ونیس پروګرام کې به هم د سولې روانو هڅو باندې غږیږو. د غرض نړیوالو ورځپاڼو یو شمېر ورځپاڼو هم د افغانستان د سولې موضوع ته پام اړولی. مللی بشیر ته به وښو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. پامپیو ادعا کړې چې له طالبانو سره په خبرو کې د پام وړ پرمختګ سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د دوشنبه په ماښام ناوخته تلیفوني خبرې وکړې. ولسمشر غنی په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، پامپیو ورته د طالبانو لخوا په تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالي د وړاندیز په اړه خبر ورکړ. افغان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم پر ټویټر له پامپیو سره د تلیفوني خبرو په اړه لیکلي چې پامپیو خوشبینی څرګنده کړې چې د روانو مذاکراتو په پای کې به توافق ترلاسه سي او بین الافغاني مذاکراتو ته به لاره پرانیستل سي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکلي یو امریکایي چارواکي چې د دې تلیفوني خبرو له جزئیاتو خبر دی تایید کړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې د یوه موافقه لیک د لاسلیک خبره مخکې له مخکې منلی که د تاوتریخوالي کمولو په برخه کې د طالبانو وړاندیز اغیزمن ثابت سي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپو محمد شفیق امین وایي که امریکا د پرمختګ خبره کوي په دې معنا ده چې د طالبانو ډله یوه ازمایښتي پړاو ته ننوتلې ده. ښاغلی امین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې که دا ډله پر خپلو ژمنو عمل وکړای سي د سولې موافقه لیک ته لاره پرانیستل کیږي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي که طالبان د تاوتریخوالي کمولو په برخه کې خپله ژمنه عملي کړي، امریکا به موافقه لیک لاسلیک کړي چې له مخې به یې په تدریجي توګه امریکایي سرتیری له افغانستانه وځي. د ورځپاڼې په لیکنه په واشنگتن کې یو لوړپوړی ډیپلوماټ ویلي چې په اصول کې د موافقه لیک پر 95% برخه توافق ترلاسه سوی دی، خو دغه ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی ذکر سوی وایي د موافقه لیک د بشپړېدو احتمال به په راتلونکو څو اونیو کې روښانه سي. اوس مهال شاوخوا 10,000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې حضور لري. نیویورک ټایمز لیکلي د توافق په صورت کې بل ګام د طالبانو او افغان مشرانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل دی چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه به بحث کوي. په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه څومره ګډ دریځونه سته؟ په لندن کې د افغانستان د سیاسي چارو کارپو ولی آریا وایي چې ښاغلی غنی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دې اړه یو لیدلوری نه لري. شاغلی آریا ازادي رادیو ته ویل دې ستونزې د افغانستان د دولت دریځ ضعیفه کړی دی.
د سندرو
میلمانه
وړاندې کوونکی تمنا واحدی او مرسل زازی.